دوی بجی چې احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه د دې سات په خبرونه کې د ازریب څپو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغان سولې پاړه بحث اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو خبرونه لسمت څاروان نور.
ملګری ملتونه وایي طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وباشه، او اروپایي ډیپلوماتان وایي د ایران د اتمي موافقې پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسی شي. دا راپور چې د ملګرو ملتو څارونکي ډلې چمتو کړی په داسې حال کې خپور شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې درست نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ملګرو ملتو دا ډله چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د څارلو مسؤلیت لري وایي چې طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نښه نه ده ښولې چې په خپل منځ کې دې اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوي محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخ ته وویشتل شو. د هرات د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولیزاده آزادي راډیو ته وویل مولوي کبابیانی په خپل کلی کبابیان کې د سهار له لمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اتیا کلن کبابیانی له دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان د لویدیځې حوزې د دینی عالمانو د شورا د مرستیال په توګه دنده په غاړه لرله. د اروزګان د ګیزاب امنیه قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرله پسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنیه قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. امنیه قمندان لالی نن آزادی رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم طالبانو د ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې وه. د ګیزاب امنیه قمندان وایي چې د طالبانو د حملې له پلانه خبر وو او له دې سره سره چې له اړوندو ادارو یې د مرستې غوښتنه وکړه کومکي ځواک ور ونه رسېد. دی وایي که ژر کومکي ځواک ور ونه رسېږي ممکن امنیه قمندان هم د طالبانو لاسته ولویشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په پچیرو اګام او هسکه مینه ولسوالیو کې 109 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوږیاڼی وایي دا کسان په تیرو دوو ورځو کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې وژل شوي دي.
109 وسلوال طالبان وژل شوي دي او همداراز 10 نور ټپیان شوي دي چې په وژل شوو او ټپیانو کې اکثریت یې بهرنیان په ځانګړي ډول پاکستاني آزادي.
طالبانو د ننګرهار د والی د ویندوی د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له تیرو څو ورځو راهیسې له هسکې مینې او پچیرو اګام ولسوالیو څخه د نشتو راپورونه ورکول کیږي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 ولسي وګړي سهوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا خبره پینتاګون د امریکا کانګرس ته په حق راپور کې کړي چې په 2000 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې د ولسي وګړو د وژل کېدو په اړه خبر کړی دی. په دې راپور کې تیر کال سهوان د وژل شویو شمېر 23 ښودل شوی. پینتاګون په دغه راپور کې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي منشوبلي په اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خبروي او یو برخه یې په ډاګه شوې، ویلی چې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ویانا کې د ایران د اتمي تړون د احیا لپاره خبرې ډېر حساس پړاو ته رسیدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماتانو کړې ده. د بریتانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماتانو په یو بیان کې وویل په خبرو کې پرمختګ روان دی او د راتلونکي موافقې ځینې مهمې برخې چمتو شوي، خو بیا هم سختې پریکړې په مخ کې دي چې باید وشي. د دغو درې اروپایي او د ایران د 2015 کال په اتومي تړون کې د نورو شاملو سترو قدرتونو استازو د اپریل د میاشتې له لومړیو په ویانا کې خبرې پیل کړې او هڅه کوي چې متحده ایالات بیرته دغه تړون ته راوګرځي او ایران هم خپلې کړې ژمنې په بشپړ ډول عملي کړي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهری یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څیړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځینې هر یو 1500 میلیون ډالره بودیجې ته اړتیا لري او په پام کې ده چې د 2018 او 2030 کلونو ترمنځ اجرا شي. د ناسا رئیس بیل نلسن وایي دا دوه ماموریتونه به موقع په لاس ورکړي چې له څه باندې 150 کلونو وروسته یو وار بیا دې سیارې ته پام واړوي. ناسا وروستی ځل په 1990 میلادي کال د زهرې مدار ته یوه ستور بیړۍ لیږلې وه.
آزادی په سپور کې
در امواج آزادی
د افغان سولې د خبرو بیا پیل او د جګړو د اور د لمبو نسړېدل دا سړی په څپو کې پروګرام کې په دې اړه بحث لرو. احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکي برخه کې تر روشن را سره مرستندوی دی شراخلی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دغه هیواد کې ملکی تلفاتو ته اندیشنه ښکاره کړه. د بشري حقوقو د کمیسون د خبرونو مسول زبیح الله فرهنګ د چهارشنبې پروسه ازادي راډیو ته د وی میاشتې د تلفاتو په اړه وویل:
متاسفانه در جریان مای می سال روان
لوبه د مرغچی د می په میاشت کې د و اتیا تر هغریزو حمله په پایله کې 200 اتیا تن ملکیان وژل شو چې اتل لسی خزي او یو سل نه یې ماشومان. هم دا ډول د وطن هویت مشخص نه دی. شپږ سو سلور د شتنه ټپیان دي چې شپږ نوی مېرمنې او 215 سلويختنې ماشومان دي. ملکی تلفات لوړ شوی او دا د نخنی ورده
و ای سخت نگران کننده است.
بلورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما هم د ملکیانو مرشوب لته اندیشنه ښکاره کړې ده او روانه اونۍ وویل چې د افغان پوځ او طالبانو د جګړو پر مهال همدارس د ملي ورزو د هوایي بریدونو په ترڅ کې او د طالبانو د بمی چاودنو له عمله ملکیانو ته مرشوب لاوړي. یوناما د جګړو پر دواړو لوریو شخ کړی دی چې ملکیانو ته پاملرنه وکړي. د دې جګړو په ترڅ کې د سولې خبرو ته هیله پیدا شوې دي او د افغان دولت د سولې پلاوی پلاسمینې دوهې ته رسیدلې دي. د دې پلاوی یو جګپوري غړي نادر نادری ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې دا ځل به طالبان دې ته چمتو شي چې د اوربان په څیر په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
اعضای طرف مقابل رفته بودن به پاکستان و با مشورایی که با مسئولین و اعضای گروه خود داشتن دوباره آل ما بتانیم امو گفتگوهای معنادار با سرعت و با جدیت بیشتر پیش ببریم.
د اوربان اصول پتراو دلته بحث لرو. د خبرونه میلمانه مودی حکمت اعظمی د افغانستان د سولې او جګړې د انستیتیوت مرستیال، پوینده محمد حکمت د علماو د شورا د همشخی د کمیسیون مشر میلمنو ته شراغلاست وایم. لمړی براشم اعظمی صاحب تاسو ته د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې طالبان تورن کړی دي چې له القاعده ډلې سره یې اړیکې نه دي قطع کړي. کچرته نړیواله ټولنه طالبانو ته د شک پسترګ ګوري، طالب د افغانستان حکومت ته د شک پسترګ ګوري، د افغانستان حکومت طالب ته د شک پسترګ ګوري، حکومت او طالبان په سختو جګړو کې شکیل دي. بیا هم فکر کوي چې تا مشته چې د سولې روانې خبرې به نتیجه ورکړي. اعظمی صاحب
شبه صاحب تاسو ته سلامونه در نو اوریدونکو او حکمت صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. په دې شک نشته چې د بې باورۍ فضا په خپل اوج کې د ټول د جنگ ټول خواوې پر یو بل باندې باور نه کوي. د دوهې د تفاهمنامې د امضا څخه تر اوسه پورې بالخصوص دوه جهاته چې طالبان او امریکایانو چې د خپل تفاهمنامه سره امضا کړل دی یو دواړو طرفونو یو بل ته ورته لستون وکړي چې په دغه مواردو کې تاسو د تفاهمنامې خلاف عمل کړی دی. طالبانو تقریبا یو څو موارد وکړي دي. دا د کوم یو د صفحې سند ورکړي چې طالبان دا هیڅ خبره نه کړې چې پاکي شامل دا دي چې مثلا طالبانو جنگ شدت کم کړی نه دی د القاعده او د نورو خارجي ترستي ګروپونو سره خپل اړیکې ساتلې دي. نو په دغه حالات کې زه کوم بې باوري شته، خو تر ټولو مهمه یو بحث دی چې دولت افغانستان او د طالبانو تر مابین مذاکرات زه فکر کوم کچیرې یو منصفانه تحلیل وسي هغه دا دی چې دولت افغانستان همیشه خپل حیات استولی دی او امادګي ښودلې ده چې موږ د طالبانو سره حاضر یو چې په هر پلاتفورم کې وي، که هغه د دوحه کې مذاکرات وي، که هغه په استانبول کې خبرې وي، دولت د افغانستان خپل امادګي ښودلې ده. مګر زه فکر کوم طالبان ځینې بیره لري، ځینې تشویشونه لري، هغه تشویشونه دې څخه دي که چیرې بالخصوص استانبول په غونډه کې موږ د دولت سره کښینو او نړیوال ټولنه حاضر وي، نو د مسکو د غونډې پر رقم باندې به یو شی تکرار شي او نړیوال ټولنه پر موږ باندې ځینې فشار راوړي. زه فکر کوم طالبان دا کوشش کوي چې مذاکرات کله راځي نو د دوی په شرایطو باندې راځي، او دا تر ټولو غټ چالش دی فکر کوم د مذاکرات د بیا پیل رسمي شکل باندې او یا هم د پرمختګ پر وړاندې دا تر ټولو غټ خنډ دی.
اعظم صاحب مننه. مخکې تر دې چې دا موضوع نور هم پسې وڅېړو، د اسلام نه نظر به دې تراشو چې باور او اعتماد څرنګه ارزوي؟ پاینده محمد حکمت نه به دا پوښتنه وکړم، د علماو او د شورا د همغږۍ د کمیسیون مشر حکمت صاحب، د اسلام نه نظر باور او اعتماد څرنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، عزیزم صاحب، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د هر څه د مخه باید لمړی د باندې سره غور وشي چې جنگ د څه لپاره، او دویم دا ده چې جنگ د چا پر ضد. دا دوه پوښتنې دي چې په افغانستان کې او د افغانستان نه بهر، نه یوازې دا چې افغانان بلکې د نړۍ ټول مسلمانان په دغه پوښتنو د ځواب په انتظار دي چې په افغانستان کې جنگ د څه لپاره ده او جنگ د چا پر خلاف. وخت چې ته زرګونه انسانان د دې لپاره وژنې، ستا په نظر، په فکر او عقیده او په نظر چې د افغانستان کې اسلامي نظام راشي، حال دا چې د اسلامي نظام د قیام لپاره څه زرګونه مسلمانان وژني، خپل مسلمان د افغان ډور وژني، دا د څه ډول اسلامي نظام دی؟ یا بل اخره که ته اسلامي نظام قائمي، نو د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره به څوک دلته په چا به یاري کې او څه د دې نظام ماته کېدونکي؟ نو دا هغه پوښتنې دي چې هر افغان او هر مسلمان ته ځین کې او غواړي چې څه نظر پیدا شي، ځواب ترلاسه کړي. تر اوسه مو دا تعبیرول چې بیا چې دلته بهرنیان ټول دنیا وکتله، ټول افغانان وکتله، ټول اسلامي نړۍ ګوري چې تاسو بهرنیانو ته مسؤلیت ورکړو، په هغوی سره مې په دې هڅې تړون انجا کړ، او هېڅ قسمه درېس تر اوسه په بهرنیانو نه دی شوی، بلکې داسې ګزارشونه ورته نه هم شته چې وسله وال مخالفین امنیت تامینوي. نو د یو مسلمان وجل، د یو افغان وجل په عامه ځایونو کې انتظار او انتحار کول زه فکر نه کوم چې دا دی یا کوم منطق وسي، او یا د دین او د اسلام پر اساس کومه مبدا ولري.
حکمت صاحب، او بخښې دې لپاره چې د طالبانو استازی راسره نشته چې هغوی دې خبرو ته ځواب وای، هغه زما پوښتنې ته که چېرته راوګرځو، د اسلام نه له نظره څه وخت مسلمانان په یو بل باندې اعتماد او باور کولی شي؟
دا د دې لپاره واضح خبره ده چې موږ په دې باندې فکر وکړو، په دې باور وکړو چې دواړه خواوې مسلمانان دي، دواړه خواوې افغانان دي، دواړه خواوې اسلام غواړي. یعنی دا دوه قبیله کله په افغانستان کې د اسلام په نامه جنگ دی، دا جنگ تر کومه؟ کله چې موږ یو بل ومنو چې دواړه لوري مسلمانان دي، دواړه لوري افغانان دي، دا په خپل باور راځي. کله چې په دې باور نه اوسو چې مقابل لوري مسلمان دی، مقابل لوري افغان دی، زما ورور دی، زه فکر نه کوم چې د باور او اعتماد لپاره یو فضا رامنځته شي. په لومړی باید موږ چتر دنیا د اساس چې کوم دی، دا باید اسلام وشي. کله چې اسلام وشي، دا مهمه نه ده چې دا افغانستان دا دنیا په کومه جغرافیه کې دی، هغه ستا ورور دی مسلمان دی. یو بله دا د هر هغه څوک چې په دې دنیا کې ژوند کوي او پتا یې تعارف نه وي کله، دا جلا بحث دی. تا ته اسلام د دې جواز نه درکوي چې ته د هغه خلاف باندې جنګ دی، یا د هغه متضرر. نو د باور د فضا لپاره اوس دا ده چې طالبان او د افغانستان حکومت په خپل کې سره کینی جرګه شي، دواړه لور یو بل ومني چې مسلمانان دي، دواړه لور یو بل ومني چې افغانان دي، او د اوربند لپاره خبرې وکړي. کله چې اوربند نافذ شي، اوربند ومني دواړه یو بل ومني، الهغه وروسته د سیاسي مشارکت بحث، بیا د نظام د نوعیت بحث، یعنی ټول هغه مسایل چې طالبان ومني مطرح کوي په میز باندې، یا طالبان ومني غواړي چې مطرح کړي، د دې د مطرح کېدو لپاره خلاص نه دی. خلاص ما یو څه کولای شي چې خپل غږ پورته کړي. دوی کولای شي چې په ډېر قوت باندې په ډېر استدلال او معقول منطق سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، او د افغانستان حکومت په هغه صورت کې چې دوی غوښتنې معقولې اوسي، په هغه صورت کې چې دوی غوښتنې اسلامي اوسي، په هغه صورت کې چې دوی غوښتنې انساني ارزښتونو او حقوقو سره په ټکر کې ونه اوسي، زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت له هغې تېښته وکړي، او یا زه فکر نه کوم چې افغانان دې د دغسې منطق او استدلال سره مخالفت وکړي. نو بران د توپک ژبه، د توپک منطق، د خشونت منطق، یو بل د وژلو د منطق، د دې نه باید سره تېر شو. او د باور د فضا لپاره لومړی ګام باید موږ دا ومنو چې موږ مسلمانان یو، موږ دا ومنو چې افغانان یو، او موږ دا ومنو چې اوروژنه او مسلمانوژنه باید ختم شي، اوربان شي. نو اوربان وروسته بیا هر ځای او په هر استدلال او منطق چې طالبان غواړي بحث مطرح کړي، زه باوري چې د افغانستان حکومت حاضر دی چې خبرې وکړي، چې بحث وکړي، د ونډې بحث، د سیاسي مشارکت بحث، په افغانستان کې د ارزښتونو بحث، په افغانستان کې د انساني کرامت د ساتنې بحث، په افغانستان کې د ګډ سیاسي باعزته ژوند بحث، په افغانستان حکومت حاضر دی، د ملي مسالحي عالي شورا حاضر ده چې د طالبانو سره په دې مورد کې بحث وکړي. یعنی او زه باوري یم که دغسې بحثونه د افغانستان حکومت تښتي یا نه کښېني یا تعلل کوي، د افغانستان خلک چې په دې جغرافیه کې دا څلوېښت کاله په دا جنګ کې سوځېږي، قرباني ورکوي، دوی فشار واردوي، دوی په افغانستان غږ په حکومت غږ کوي چې له بحثه تښته مه، مذاکرې ته کښېنه، خبرې وکړه، او هر هغه ځای کې چې د طالبانو استدلال او منطق معقول او قوي وي، اول به زه د یو افغان په توګه د هغوی د استدلال او منطق نه ملاتړ وکړم، دفاع به وکړم. که دا نه وي، غیر له دې نه چې مسلمان ور ووژنو، غیر له دې نه چې خپل افغان ور ووژنو، غیر له دې نه چې خپل وطن ور ووژنو،
مننه پاینده محمد حکمت. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د علماو د شورا د کمیسیون د همغږی رئیس، او حکمت اعظمی د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال پرې خبرونه کې زما میلمانه دي. زحمت چې بریم ازادي په سپو کې پروګرام اوري. د پروګرام موضوع مو د سولې او د سولې سره وخت په ورته وخت کې په افغانستان کې د جګړو زیاتېدل وړاندې د اوریدونکو نظر هم له میلمنو سره شریکو، او د دوی پوښتنې به هم شریک کړو. د خبرونې د ټلیفون شمیرې هم بیا تاسو ته اعلانوم.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
د ټلیفون شمیرې مو دی کورنۍ شمیرې 0999-203-1540، بل شمیره د 0900-825-55. دا شمیره تکراروم، کورنۍ شمیرې دی 0999-203-1540، بل شمیره 0900-825-55، او نړیواله شمیره مو ده 0420-221-2415-01. تکراروم، 0400-221-2415-01. البته د ټلیفونونو په برخه کې یو تخنیکی ستونزه لرو چې یو لاین سم په یو لاین کې سم ژغ نه راځي او نه پېژم چې کوم یو دی. نو که چیرته ستاسو ټلیفونونه لږ وځنډېدل او یا مو ډېر پیغامونه روانه خستل، ورله مخه بخښنه غواړم. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي په څپو پروګرام دی. د تاسو ټلیفون ډېر بد ژغ کوي، داسې شورې مهرباني مهرباني
یو تصویر دلته ډېر زیات جنګونه دي، سړی په نوم یو پوسی دي، دا څو ورځې کېږي چې دی والي حکومت دا توان نه دی پیدا کړی چې هلته ور شي، د تګم یو غم باید وخوړل شي. او سوله د دې ولسونو او د خلکو په نظر باندې زه هم سوله یو شعار دی، یو دغه دی پاکستان دولت وکړي، دا د پاکستان اساس
د
خپل نظر زه چې
د ستاسو اواز ډیر خراب دی متاسفانه، ځکه ډیر شوري را شوري او داسې نو دا کله چې بیرته دوم ځل ژغ وکې اواز مو صاف شي او چې کله خبرې کوي ګډوډ شي. فکر کوم چې بهر یاستې، ټلیفون هم له خولې یو څه لري دی، ځکه اواز د شمال راځي.
نه نه نه، لری خونه دی چې تاسو وات درنګ دی بالا ول سوال. هالو
مننه بو کول دی اوریدونکو आवाज سم نه اوریدل کی شي بل اوریدونکو ته بمخه کو اسری چپو کی پروگرام دی مهرباني وکي.
زه غوړی
مهرباني یو تاسو आवाज سم دی دا ټلیفون هم سم نه اوریدل کی شي. وبخښي که چیرته بیرته خپل خبره تکرار کی. دا ټلیفون خپل قطع شو. بل اوریدونکو ته به مخه کوم مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم شبر صدقه او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هلي احترامات وړاندې کوم.
مننه مهرباني.
بله
تاسو رادیو بل پریشې د بیرته انعکاس کې اواز مو رادیو لسن مړه کې بیا خبرې وکړي. تاسو ژغ اورم؟ تاسو رادیو لګولې ده هغه تر څو بیرته ژغ انعکاس کې بیا یو بل سره نه اورو. رادیو مړه کې لسن ټلیفون
کړئ. رادیو بالکل ګل ده صاحب. رادیو ګل ده.
بس مهرباني وکړئ خپل خبره وکړئ نو نه پېژم چې ژغ ولې انعکاس کې.
مننه. آزمان یو نظر لرم او یو پوښتنه لرم.
مهرباني.
نظر مې دا ده چې کله مېلمانه یا حکومت وایي وایي تاسې د امریکایانو سره جوړه وکوله او حکومت سره خبرې نه کوي نو امریکایانو خو دا جماعت شو. که چیرې حکومت امریکایانو ترپله پل کښېږدي له هغو سره هم خامخا ساتنه کوي او له هغو سره خبرې وشان جریان لري نو امریکایان خو دا تللي دي. او بل مې له محترم مېلمانه څخه دا پوښتنه ده چې آیا له کفارو سره خبرې کول یا صلح کول دا په شرعي لحاظ یو روا کار ده او که ګناه ده؟ نو چې امریکایانو له طالبانو سره صلح کړې ده او دی دا اعتراع هم پورې کړي چې هغوی امنیت نیولی ده نو دا خو صحابه وو هم ده د خلکو سره نبي عليه الصلاة والسلام کفارو سره صلح کړې ده نو څوک چې صلح وکړي دا جواز لري که نه لري؟
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. بل اوریدونکو آزادي په څپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ. آزادي په څپو کې پروګرام دی تاسو پلان کړئ مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
السلام علیکم شیبر ته عبد الرحمن دی بالا ول سوالین.
مهرباني اوس مو आवाज سم دی.
خوشاله جو نظر مو په خپل اندي سینې و اوري شي ورته
مهرباني خبرې کوي.
څنګه دې ډیر تاسو دولتي تکم کومک نه دې کړې دي عام خلکو سره؟ اوري شي ورته
د دې اوریدونکو اواز سم نه اوریدل کې چې سر دومره پوښو چې له هسکې مینې ولسوالۍ زنګ وهلې دا وایي چې جګړه حل تشته. یو بل اوریدونکو پلان کې انتظار پات شوی دا هم راخلو بیا میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې.
السلام علیکم شهبر صاحب.
وعلیکم السلام
شهبر صاحب. دا موضوع چې دا کنه د طالبانو سره دا چې پاکستان سره نه شي طالبانو سره نه کی.
بله
بله دغه د پاکستان نه دغه درګر ده په همدې لارې طالبان نه وړي.
اورو سره مهرباني وکړئ تاسو خپله پوښتنه خو مو واخیستله چې له پاکستان سره باید موضوع حل شي. بل څه پې زیاتوي؟
او که طالبانو سره موضوع نه حل کېږي چې پاکستان سره حل نه شي د طالبانو سره موضوع چې دا نه حل کېږي.
مننه ور بشو میلمنو ته. پاینده محمد حکمت د ملي مصالحه د عالی شورا د علما او د کمیسیون د همغږی رئیس تاسو که چیرته سوالونه اخیستی بیا د توخی خپل نوم معرفي نکو چې له کفارو سره سوله کې دی شي او کنه په دې برخه کې وضاحت ورکړي. نور زنګونه فکر کوم سم نه حاصل کېدل. البته دا ورسې سوال هم وځي چې له پاکستان سره باید سوله وشي لومړی. مهرباني وکړئ حکمت.
ډیره معقوله او پردای پوښتنه وه چې مسلمان کولی شي چې کافر سره سوله وکړي که نه. بالکل په اسلامي تاریخ کې د صلح صدیه د دې ژوندی مثال دی. یعنی پوښتنه دا ده چې آی کاش چې مسلمان له کافر سره سوله کولی شي ولې مسلمان له مسلمان سره سوله نه شي کولی، افغان له افغان سره سوله نه شي کولی. موږ وایو که طالبان ورونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت له خپلو مسلمانانو افغانانو وروڼو سره سوله نه کوي، ولې نه کوي؟ دوی د دې دلیل وایي، هم د شرعي لحاظ نه، هم د منطقي لحاظ نه، او مستدلل خپل هغه اسناد او مشارک مدارک او نصوص شرعي دي په دې برخه کې پیش دي. ځکه چې موږ او تاسو د دې شاهدانې پخپله په افغانستان کې درې زرو علماو په دې اړه پاسو ورکړه چې په افغانستان کې روانه جګړه جواز نه لري. په انډونیزیا کې ولما سره جرګه شول، د پاکستان او افغانستان او انډونیزیا ولما هغوی فتوا ورکړه چې دا جنګ جایز نه دی. د حرمینو شریفینو دواړو امامانو په مقرره توګه وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه شرعي نه ده. په دوحه په قطر کې د اسلامي اتحاد ولمو په زغرده وویل چې دا جګړه ناروا جګړه ده. یو د دې تر څنګ طالبان ورونه د حکومت په نړۍ کې د اسلامي داسې سټیج دی پیدا کړي چې هغوی د دې جګړې د مسؤلیت لپاره غصب کوي. اظهر د اظهر علما وویل چې دا جګړه ناروا جګړه ده. نو بنا د دې جګړې د جواز د دوام لپاره، د دې جګړې د جواز لپاره ځکه فکر نه کوم چې هیڅ معقول شرعي یا منطقي دلیل وي. وختي چې مسلمان، وختي چې یو افغان له یو امریکایي له یو بهرني سره جوړه کولی شي دوی ته تیاری، نو بنا په مراتبو باید د خپل افغان دوست سره، د خپل مسلمان دوست سره جوړه وي، او خپل هغه معقول دلایل، خپل هغه معقولې غوښتنې دي د مذاکرې له میزه مطرح کړي. او زمون هیله دا ده چې طالبان د خپلو معقولو دلایلو نه، د غوښتنو نه، په مسترد دلایلو باندې دفاع وکړي، او که قابل د عمل وي چې د اسلامي نصوص سره په ټکر کې نه وي، اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، انساني کرامات سره په ټکر کې نه وي، زه باوري یم چې طالبانو ته د دفاع ضرورت نشته. په کور دننه افغانان به د هغوی له حقه موقف نه دفاع وکړي. آی کاش چې زمون طالبان دومره پنځه داسې سوچ وکړي له ځان سره، او همدا خبره ځان لپاره آینه وګرځي چې موږ پرون له امریکایانو سره سوله وکړه، ولې له افغانانو سره سوله نه کوو، ولې له مسلمانانو سره سوله نه کوو. یو دا بحث دی. بل دا ده چې ما اتهام نه دی وارد کړی، چې درته نړیوالو رسنیو په کراتو باندې دا رپوټونه ورکړي چې د داسې معاهده شوې ده چې د نړیوالو ځواکونو د بیسونو د مرکزونو امنیت وسله والو نیولی ده. یعنې دا زما خبره نه ده، دا د نړیوالو رسنیو خبره ده. نو بنا کله چې موږ دا جرأت کولی شو چې د بهرنیانو سره تفاهمات ولرو، د بهرنیانو سره راشه درشه ولرو، د بهرنیانو سره هوکړه لاسلیک کړو، باید دا زموږ تاریخي، ایماني، اسلامي او افغاني مسؤلیت جوړېږي چې د افغانانو سره او د مسلمانانو سره هم دغه تفاهمات ولرو، یو بل ومنو، یو بل وزغمو. نو بنا زموږ ضله دا ده، د افغانانو په توګه، د جنګ د قربانیانو په توګه، چې د خدای په خاطر، د رسول په خاطر، د قرآن په خاطر له جنګه تېر شي، هر څه چې غواړي او ستاسې برحق غوښتنې هېڅ څه تم ندیده نیولی نه شي. د سیاسي مشارکت بحث پرې مطرحې کوي، د خپلو حقونو بحث پرې مطرحې کوي، د امتیازاتو بحث پرې مطرحې کوي. د شریعت د اسلامي نظام نه راغي دغه نظام ترمیم کړي، په دې کې به نیمګړتیا وي، فساد دی، بې عدالتیانې دی، ناانصافیانې دی. ولې د دې د ترمیم لپاره دا لار نه ده چې موږ په توګه ترمیم کړو، د دې لپاره ډېرې معقولې کلمې لارې شته دي. راځي چې سره شریک کړو، یو بل ومنو، یو بل وزغمو، او داسې یو نظام رامنځته کړو چې ټولې دنیا لپاره هغه ماډل شي، هم په اسلامي لحاظ او هم په انساني لحاظ.
مننه حکمت صاحب.
حقونه قانون وي، دلته د ښځو او د خویندو حقونه قانون وي، او دلته بالاخره په ټوله کې د انسانیت، یعنې د انسان حقوق تامین وي، او دا حقوق په اسلام کې تامینېدلی شي، د اسلام په عملي کېدو کې تامینېدلی شي. راځي د دې لپاره یو فارمک جوړ کړو، د دې لپاره مشترکه
مننه حکمت صاحب.
او څنګه کېدای شي چې
مننه اعظمي صاحب، که تاسو ته راشو، حکمت صاحب وایي چې طالبان باید دا او دا او دا خبرې ومني، که فرضاً طالبان له دغو خپلو غوښتنو نه پشا کېږي، بیا باید څه وشي؟ دا خبره ډېره مهمه ده.
شبر صاحب سوال اول دا دی چې آیا د طالبانو دا کوم غوښتنې چې دوی مطرح کوي او یا هم په مذاکراتو کې ډېر د خپل موقف څخه هېڅ نه راته کېږي. باید سوال وسي چې دا دوی خپل خبرې دي که یو څوک ورته وایي داسې. زه فکر کوم تر ډېره پورې کوم په قطر کې چې مذاکرات کېدل د امریکا سره هلته پاکستانیان نظامي چارواکي بدل او بیا په هغه هوټلو کې چې طالبانو مذاکرات کول په هغه کې بیا د شپې دوی ته مشورې ورکولې. نو زه فکر کوم طالبان هغه خپل خاص چې کوم غوښتنې لري هغه ډېر مطرح نه دي نسبت دې ته چې څوک چې دوی حمایت کوي د هغې غوښتنې ډېر په مذاکرات په میز کې مطرح کوي. یو بل تر ټولو عمده سوال دا دی که چیرې په همدغسې یو سخت موقف څخه مذاکراتو باندې دوی اصرار کوي دا په دې معنا ده چې اصلي دوی مذاکرات نه غواړي، دوی په زور باندې غواړي چې حکومت وکړي او دا هغه څه دي چې افغانان ډېر افغانانو ته قابل د قبول نه دی. یعنی دوی په داسې یو فکر کې دي چې کابل به موږ وکولی شي چې فتح کړو. زه فکر نه کوم چې دا به امکان ولري، دا یو خیال دی. په دې کې فقط یو تاوان چې رسېږي یو څه افغان وژنه به اوسي، متاسفانه افغانان به په وینو باندې دا قیمت ورکوي. مګر د اخر ورځې کې زه فکر نه کوم چې طالبان او یا طالبانو بېرته راتګ د افغانانو د قابل د قبولیت تر ټولو بل عمده اساسي مسله شبر صاحب ده چې طالبان د سیاسي اړخه ډېر ضعیف دي. نو دوی حکومتداري کول دوی ته ډېر ګران ښکاري چونکه طالبان یو نظامي ګروپ دی. یعنې تاسې که یو پرتله وسي که حزب اسلامي او طالبان سره پرتله کې اسلامي د طالبانو په نسبت باندې ډېر سیاسي ګروپ، مګر هغه یا تاونه توانېدل چې سیاست کامیاب شي. نو طالبان هم دا بیره لري که موږ د نظامي ګروپ څخه په یو سیاسي ګروپ باندې تبدیلېږو نو دا تر ټولو غټ دغه
مشتره. اعظمي صاحب، که دغه خبرې نو دا جګړه تر کله پورې، یعنی د حل لاره خو باید راووسي او څرنګه به راووسي؟
زه فکر کوم چې تر څو پوری طالبان مذاکرات کې د نرمښت کار وانه خلی او د افغانستان حقایق د زمینی حقایق درک نه کړي او د دې بالخصوص باداران او غشتنې تنه ونه وي، زه فکر نه کوم چې مذاکرات مختلف شي. ګوري د طالبانو کچېری په پاکستان کې د پټنځای نه ونه لري، د دې مشرتابال ته نه وسی لري او افغانستان سره دلته وسی لري، بیا هغه نظامی دغه پیری چې ضعیف کیږي. نن چې طالب سولې ته تن نه یږدي په دې فکر کې دی چې زه امن یم او افغانان په جګړه کې په مختلفو لاملونو باندې وژل کیږي، نو دوی احساس نه کوي چې باید سوله وسي. نو زه فکر کوم بیا دلته ملت تر ټولو ډېر عمده رول لري چې ملت را ولاړ شي او طالبان ته وایي چې د امریکایانو سره دې سوله وکړل پر هغې حملې نه کوي، باوجود چې هغې د خپل تفاهمنامې څخه خلاف اضافه پاتې شوي دي. د مې پر اول باید وتلي وای، نه دي وتلي تر اوسه، پر هغې حملې بېرته نه شروع کوم. هغه د پر هغه چا جنګ کوم چې هغه یو اسلامي نظام دی او اماده دی چې مذاکرات د سره کښېني، بیا هم پر هغې باندې جنګ دی، بیا هم دلته انتحار دی په فلاني ولایت باندې حمله وکړه. یعنی داسې نه دی چې یوازې د طالب جګړه د افغانستان دولت او د نظام سره ده، مکاتبو باندې هم حملې شوي دي، په عامه تشاتو باندې هم شوي دي. نو زه فکر کوم طالبان باید د سړي آزاد هم پرېنه شو غلی چې دی یو څکی او دولت بیا تر حکومت او ملت تر فشار لاندې رانه ولي. حکومت په یو برخه کولای شي چې نظامی دی. زه فکر کوم داخلي جنگونه وشو دل چې طالبانو ونڅوانه دل چې پاکلن جنې سیمې چې دی غوښتلې ولایتونه بالخصوص هغه تر خپل واقعي لاندې رانه ولي. زه په دې باندې پوهېږم چې دا جنگ هغه د دې کوره شدت نه دی، شاید طالبان تر دې هم ډېر زیات شدت جنگ ته ورکړي، مګر افغان هم هیڅ واکونه چې په ډېر میړانه د ملت څخه دفاع کوي، زه فکر کوم د دې څونای بول چې د دې عملیات او جنگي پلانونه ته جواب وایي.
مننه اعظمي صاحب. حکمت صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي که چېرته ستاسو دا خبره چې طالبان باید داو کی فرضاً طالب له خپل دریځه نه راپښه کیشي، فرضاً اوربان نه مني، تر کله پورې؟ نه میاشتې تقریبا وشوې چې د سولې خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ روانې دي، تر کله پورې به دا خبرې دوام کوي؟
مذاکرات
کامیاب
نشي،
اوربان
دی نشي، خبرو لارې د افغانستان د قضیې د حل معقولې لارې ونه لټوي. جنګ دی، جنګ دی، تباهي دی، وژنې دی او ګرګاډي دی. زه دلته بله خبره مطرح کوم. زموږ ګورونه طالبان طالبان اسلامي تحریک دوی دې په داګر د اسلامي نړۍ کې وګرځي دوی دې وګرځي د لسو هېوادونو مستعین دې وګوري او دوی دې په یو سپېږ راځنه کې او د افغانستان د جګړې د مشروعیت ایادوي مشروعیت په خپله کې که دې لسو مستعین وویل چې هو په افغانستان کې جګړه روا ده افغان وژنه روا ده مسلمان وژنه روا ده نو بیا د طالبان خپل جنګ ته دوام ورکړي دوی به راځي د دنیا په هر سټیج دوی غواړي چې په افغانستان د جګړې مشروعیت او عدم مشروعیت وکړي بحث وکړي د شریعت له لحاظه د منطق له لحاظه د ملي حقایقو تقدو د ملي مسالې عالي شورا حاضره ده د افغانستان د علماو شورا حاضره ده د افغانستان د حج اوقافو وزارت حاضر ده چې دوی سره کینې بحث وکړي استبلادي ایکاش د جرأت ولرو لا اقل د افغانستان د جګړې ارزونه وکړو او دې ته د مشروعیت او عدم مشروعیت نومو کله چې دا جګړه مشروع یا نامشروع وګڼل شي دا هیڅ څه نه کولای شي چې بحثونه مؤثر وشي لا هیڅ څه کولای شي چې د سولې لپاره مور لارې چارې هم
وکړي حکمت بله او بخښي بیا هم دا خبره تکرار وکم چې د طالبانو اساس دل تر سره نشته څو اونې مخکې د طالبانو یو اساس له پاکستان په خبرونه کې را سره له هغه ماده پښتنه وکړه د میرمنو په ارتباط باسو د شوزو د حقونو په برخه کې مورځمل مثلا لکه څنګه چې حقوق پاکستان حکومت ورکړي دغه ستاسو غواړي چې په افغانستان کې هم میرمنو حقوق ولري د دې جواب راته داو چې پاکستان بیل ځای دی او دغه په اړه کې خبرې نه کوو او د افغانستان موضوع بیل ده او افغانستان کې شرایط بدل دي او خاص شرایط دي نو که چیرته دوی داسې استدلال کوي چې د افغانستان شرایط خاص دي او دلته ځانګړي شرایط دي نو بیا طبیعي خبره ده چې د نړۍ د نورو علماو نظر پرې برخه کې نه اخلي نو بیا به څه کې شي مهمه موضوع ده چې څه باید وشي
شهر سر اسلامی احکام دی هر وقت لپارا پا هر جای کی یو شان قابل ده عمل دی یعنی دی سمده چی پاکستان چی ایروزه یو پا افغانستان چی دنوی یا پا سویدی عربستان چی دی جمعی یو پا افغانستان چی دنوی دا احکام دی سوی دنیا لپارا دی کل مسلمان لپارا یو شان یو دویم خبره دا دوی دی دا آغا دا افغانستان زنگیر شرایط تاریخ کی دا افغانستان کی سده ور وزید حاکم دی چی دی یو زنگر حالت وای چی پا دا حالت بانی من پول شی که دیشی طالبان دو با دی برخه چی پا حاکی د دې لاقل خپل توجید افغانستان د وضعیت نه وکی چې معقوله او د ډول سترګ مونږ دا مو سره مونږ نشو دلته سره یې بدل انت شکر دې چې زه خپل منځ کې خپل پروژې کې مسلمانان دي زموږ نظام اسلامي دی زموږ قوانين اسلامي دي موږ خپل موایي دا کوم سربازان او سرتیر چې په تاسو ته پراته دي زه تاسو ته قسم کوم چې دې د سپیکر نه الله اکبر غږ پورته کیږي که دې دا وضعیت نه کتره لاقل پښتنه دي او را دي شي یو افغان په توګه ممکن دوی ته یو بل تصویر یو بل دا چې تا ډېر یو اخلاقي جرأت وکړي د افغانستان د جنگ خاتمې لپاره چې له امریکایانو سره تفاهم وکړي همدا جرأت یې کاش تا له امریکایانو سره مخکې د افغانانو سره تفاهم کړی نو موږ دلته حیران یو چې هغه وضعیت چې طالبان دوی تعبیروي هغه وضعیت چې طالبان دوی تحلیلوي دا تحلیل دې راوباسي د دلایلو سره د استدلال سره د منطق سره چې لاقل افغانان پوه شي لاقل نړۍ پوه شي اسلامي دنیا پوه شي چې دا جنګ په کوم منطق دا جنګ په کوم استدلال دا افغان وژنه مسلمان وژنه په کوم استدلال او منطق روا ده طالبانو سره په دې برخه کې دلیل ما مخکې نه وي زه د لومړی افغانم چې د طالبانو د دغه موقف نه دفاع کوم حمایت وکړم ولې په دې تاسو سره چې دلته د جنګ د دوام لپاره هیڅ دلیل نشته د ټول دورانو لپاره هیڅ دلیل نشته د مقصد د انتظار لپاره هیڅ دلیل نشته چې دوی وايي کله دوی سره دې د جرأت څخه دا ویره دا سره دا سره لري د افغانستان له سره سره چې دا مشکلات دي دا څنګه دي او دا د دې لامل دي چې موږ افغانستان کې جهاد کوي چې جهاد لپاره جلا اصول دي د جهاد لپاره جلا احکامات دي د سیمه د صدر په تماو ځنه زتا وځنه ځان ته غاډي مو او څنګه ته مجاهد دی دا دا هیڅ منطق نه دی موږ خپل لور ته ورځو او دا غوړه دغه فیصله کیږي په سیم بوالونی دي چې الله تعالی په خپل قاضي الله تعالی په خپل حاکم او غړي عادل ذات دی نو د یو افغان ته کیږي چې مسلمان ته کیږي زه طالبان ته تاسو ته او ته وزر کوم چې خپل په خاطر د خپل استدلال او منطق په تاسو په افغانستان کې د جنګ لپاره کاروي دا مونږ ته ووایه چې دا څه شی دی، کوم منطق دی، کوم استدلال دی؟ یو یا دا د راځئ دا بحث د افغانستان د جګړې بحث یو نړیوال سټیج ته یوسو بحث باندې خبرې وکړو، تاسې هم خپل علما راوغواړئ، د افغانستان حکومت هم خپل علما کښېني او نړۍ به فیصله وکړي، دلایل به سره ووایي چې دا جنګ جایز دی که نه جایز دی. بله دا ده چې ترکمه یعنی طالب وروره که سبا ته ته د افغانستان په زور ونیس نو دا نن چې ته مخالف یې ټوپک د پلاس کې د سبا به پنځه خلن ستا په خلاف وي، نو بیا به تر قیامته پورې تر څو چې دا نړۍ ته مونږ یو بل سره وځو، نو د دې وجنې نه د خلاصون لپاره دا ده چې مونږ باید نه خلاصه کړو، انعطاف وکړو، یو بل ته غېږه ورکړو، او څه چې شوي دي که ښه شوي دي که بد شوي دي سلور ته رجوع وکړو، د خپل اعمالو محاسبه مخکې له دې نه چې د مونږ سره اللهتعالی وکړي باید وي. زه بالکل دې سره اتفاق لرم چې دلته به کمزوریانې وي، فساد به وي، بې عدالتي به وي، ناانصافیانې به وي، ولې د دې د حل لاره دا نه ده چې مونږ دې وجنو وکړو، د دې د حل لاره دا ده چې مونږ باید د سمونو اصلاح لپاره خبرې وکړو، مذاکرات وکړو، او څنګه کېدای شي
مننه حکمت صاحب. د سوریې یو عالم علي اسبر په یو مقاله کې لیکلي دی، هغه وایي چې متاسفانه په اسلامي نړۍ کې د ستونزو حل ډېر قیمته تمامي شي. دی وایي دغه څه غټ مشکل ده. اعظمي صاحب که تاسو ته راشم، که چېرته شرایط داسې او دا قسم داسې روانه وي، مثلا نه میاشتې تقریبا د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې خبرو وخت ونیو، تر کله پورې پیشګویي کوي چې څومره وخت نور ممکن په همدغسې حالت کې دغه د سولې خبرې دوام وکړي چې په قطر کې به دوی دفتر لري او د افغانستان پلاوی به ځي و راځي، دا به تر کله پورې ممکنه ده؟
کچیری طالب تر اوسه په دې فکر کې وی چې نظامی لارې دوی وخت رسیدلای شي، نو بیا اصلا مذاکرات باندې باور نه لري، او د اخیری جګړې راشي چې طالبان په دې فکر کې دي چې امریکا په ډیر ژر وځي په افغانستان کې، او دا انکنډیشنل وځي، یعنی بدون د کوم قید شرط څخه وځي. د افغانستان د دولت پر وړاندې باندې دوی فکر کوي چې دی یو نظامی دغه کولای شي کامیابی که بریا موندلی شي، چې زه فکر کوم دا یو غیر حقیقي تصویر دی چې دوی لري. نو که طالبان دا فکر لري نو مذاکرات بیا اصلي څه معنی لري؟ زه فکر کوم دا بحث شروع شوی دی، که چیرې طالبان مذاکرات د لارې نه ځي نو بیا د قطر دفتر بیا وتړلی شي، او پر دوی پر رهبرانو باندې نور هم دغه راسي بندیزونه ولګول شي. که چیرې د طالبانو پر وینا باندې د اشغال مسله د امریکا حضور یا خو خلاص یا غادي وزي، په دې علاوه یعنی تاسو تر ټولو ګوري امریکا نه دی اوس اگر چې تایید شوي نه دي، مګر راپورونه دي چې په پاکستان کې بیس جوړول غواړي، نو دوی هلته هم ډېر قوي حضور لري. یا طالبان به دومره جرأت وکولای شي چې پاکستانی طالبان ته حمایت ورکړي؟ نو زه فکر کوم جنگ اسلامی اړخ ډېر زیات ضعیفه دی، ډېر زیات د قدرت د نیولو او د قدرت پر سر باندې دی، نو په دې کې باید افغانان قرباني نه کړي. تاسو وګورئ ډېر افغانان اړ شوي دي، مجبوره شوي دي چې باید وطن پرېږدي، چون چې طالب ورته تهدید ایجاد کړی دی او اخطارونه ورکوي. د دې نه علاوه یعنی دا افغانانو ته خپل وطن قرباني سر اور دی، او د چیش لپاره بالاخره د قدرت لپاره قدرت په پرچا باندې وکی، دا خو لازم نه ده که ټول افغانان یو تللی وي او یم
اعظمي صاحب که چېرته د طالبانو دا فکر وي لکه څنګه چې تاسو فکر کوي چې په زور به کابل نیسي، نو خو بهرني قواوې خو دغه د اوس له افغان عسکرو سره یو ځای مرسته نه کوي، او دوی د وتلو په حال کې دي. د ناټو هم ویلي دي چې له افغان عسکرو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي، امریکا هم ویلي دي، نو له افغان قواوې خو بیا هم تقویه کوي دوی، نو ولې باید دغه فکر ولري چې په زور به کابل نیسي؟
دقیقا سوال هم دا دی، یعنی دولت د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې توانېدلی چې طالبانو اکثرو حملو ته په ډېر صحیح جواب ووایي او هغه پر شا باندې وټمري. نو د طالبانو ما مخکې هم درته وویل، دوی یو خیالي دنیا کې اوسېږي چې زموږ جنګیالي کولای شي چې د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې کامیابي ترلاسه کړي. زه فکر نه کوم چې دا امکان ولري، چونکې د افغانستان دولت تر شا ډیر زیات نړیوال همکاران دي چې باکې د ناټو هیوادونو دي که امریکا نظامي وزرو هم نه لري هغه مالي کومکونه ادامه لري نو زه فکر کوم هغه افغانستان نه دي چې څو کاله مخکې وو اردو بالخصوص سپیشل فورسز موږ خاص واکونه ډېر تکړه دي او پرمختګ یې کړی امریکا نه پرتاندي طرف وي چې افغانستان ځواکونه کولی شي د طالبانو پر وړاندې باندې په صحیح ډول باندې مبارزه وکړي. بل سوال دا دی که چیرې دا جنگ ادامه لري د دین علاوه د طالبانو علاوه دلته نور خارجي ترسي ډلې دي شبر صاحب چې هغه هم د طالبانو په صفوفو کې د طالبانو په ساتر لاندې د افغانستان د ځواکونو د امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي د طالبانو هغې ته بیا منافع لري اقتصادي نور دا هغه منافع په نظر کې نیولو سره طالبان غواړي چې یو نوې دمه وکړي چې کوم چې خپل خارجي جنگلي چې کوم په افغانستان کې د طالبان سره همکاران دي هغې ته یو بستر په افغانستان کې جاري وساتي چې خپل ترسي د افغانستان نه د باندې مخته یوسي. د طالبانو جنگ یوازې داخلي بود یا اسلامي بود نه لري دلته سامیان چې کوم دي ترسني وادونه دي حمایت کوي هغه په دې کې ډېر زیات سکتر رول لري او افغانستان چې جنگ ختم نه شي نو هغه تر اوسه چې عمل لري کوم طالبان په دې کې خودمختار نه شي.
ل اعظمي صاحب سره مو ټيليفوني رابطه غډاوړه شوله. حکمت صاحب که تاسو تراشم حکمت صاحب تاسو فکر کوي بیا هم که څام د سوال یو ډول تکرار دی که جنگ هم دوام کوي تر کله؟
زه شګر په یو بل پښتنه مطرح کوم تاسو اجازه
مهرباني.
طالبان دونه چې د عدالت خبره کوي یا د اسلامي نظام خبره کوي چې فکر راځي افغانستان کې د افغان د عدالت او هیڅ یا د اسلامي نظام په غاړه کې د طالبانو ورونه نه غوښتنه دا ده چې افغان په توګه چې دوی د لاقل په هغه سیمه کې په هغه سکلي کې په هغه ولسوالۍ کې چې دوی حاکمیت دی د نظام یو نمونه پیش کړي چې دوی داسې نظام غواړي دوی داسې عدالت غواړي دوی داسې انصاف غواړي. تازه مې یو بلې خبرې لغمان میدان وردګ هلمند په دې وروستیو کې ځینې سیمې هلته طالبانو ونیولي په جنګ په زور موږ تاسو شاهدان ولې د ده شاهدان مو چې هلته د دولتي ودانۍ دروازې وېستل شوې میز او چوکۍ ټول شوې. د طالب وروره که تا سره د افغانستان بحث وي که تا سره د عدالت بحث وي که تا سره د اسلامي نظام بحث مطرح وي نو دا شیان دا څیرې چپاوسو په اسلام کښې نه شته. یو سبا ته به ته د یو ولسوال په توګه د یو معلم او استاد په توګه په همدغه چوکۍ او میز باندې انواسې په همدغه غذا په خونه کښې به ته ناست وې بل څه کوم وسایل نه استفاده کوي دا خو عامه املاس تا باید له عقل څخه د دې جرأت درلودلی چې خلکو ته دې ویلي وي که دا تاسې کړي چې دا عامو خلکو کړي چې دا عامه ملکیتونه دي دا مه شوروئ دا د اسلامي عدالت تقاضا ده دا مه شوروئ دا د طالبانو د اسلامي تحریک غوښتنه ده دا مه شوروئ هلته به مو خپل بیرغ درولی وی عملا به مو خلکو ته نظام ښودلی وی نو که بل فرض که تاسو یو ولایت ونیسئ هلته به بیا تشکیل څنګه وي که بل فرض که طالبان کابل ونیسي ټول افغانستان ونیسي بیا به تشکیل څنګه وي نو بنان ګام په ګام تاریخ ګام په ګام د افغانستان خلک د هر چا کړه دي د جمهوریت یا د افغانستان د اسلامي دولت کړنې هم تعقیبوي او د طالبانو د اسلامي تحریک د جنجالیو کړنې هم تعقیبوي. تاریخ به هم قضاوت کوي د افغانستان خلک هم قضاوت کوي مبنان دلته بحث دی عدالت دلته بحث دی د انصافي دلته بحث دی اسلامي راځي چې دا په عمل کښې ثابت کړي چې موږ څومره مسلمانان یو آیا په اسلام کښې د عامه ملکیتونو چورول او ویجاړول جایز آیا په اسلام کښې د یو عام مسلمان وژل جایز دي آیا په اسلام کښې د هغه چا مرګ جایز ده چې قبلې ته لمونځ کوي اذان کوي روژه نیسي او الله تعالی خپل رب ګڼي آیا په اسلام کښې د هغه چا و مرگ او وزن جایز ده چې فلمانځه ولاړ وي خپل رب ته په سجده پرېږدي او څه یې وایي دا هغه مسایل دي چې باید مخکې له دې نه چې موږ یې ووایو مخکې له دې نه چې موږ یې د تنفیز غوښتنه وکړو باید په خپل ځان کښې په خپل عمل کښې پیاده کړي او له هغې وروسته بیا په نور باندې دا عملي کولو غوښتنه وي.
مننه حکمت.
نو
او مننه اعظمي صاحب د خبرونه کم وخت پاتې دی څو دقیقې پاتې دي کبري ورسوي که تاسو نظر واخلم بیا به حکمت صاحب ته راشم څه باید وشي یعنی تر اوسه پورې له دې بحث دې نتیجې ته ورسېدو چې تاسو وایئ چې طالبان لا هم په دې فکر کې دي چې په زوره په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او بیا په عین وخت کې تاسو وایئ چې دا کار هم نشي کولای او د سولې خبرې هم د سټکنې روانې دي جګړې هم تیزې دي تاسو څه وړاندیز لرئ چې څه باید وشي اعظمی صاحب آواز موسم نده که لطفا یوسف اجاق موسم نرازی
شبس
اوربان ټول سم کې ستاسو واسم نه دی ازمي صاحب بس د خبرونه ورستیو ته قریب شوی یو ستاسو دا خبره مو واخصله چې اوربان وشي حکمت صاحب که تاسو تراشم که چیرته اوربان دونه شي څه بوشي
تباهي بربادي مسلمان وزنه او وروزنه ولی د ټول افغانانو غوښتنه دا ده چې معنادار مذاکرات څومره ژر چې کېدای شي پیل شي اوربان تامین شي او د سیاسي مشارکت پر لارو چارو باندې بحث وشي له دې پرته موږ هیڅ لار نه لرو که شل کاله نور هم دا جګړه دوام وکړي غیر له دې نه چې افغانان او مسلمانان پکې ووژل شي غیر له دې نه چې خپل وروڼه دواړه طرفونه یوځل ووژني بل هیڅ محصول او نتیجه نه لري او بیا به هم شل کاله بعد مذاکرات کوي خبرې به کوي د زور منطق د زور خبرې د فکر کوم چې درسته ده موږ مو متغریږي درسته ده موږ وجل کیږو ولې نتیجه هغه نتیجه چې زورواکانې غواړي چې لاسته راوړي هېڅکله به ترلاسه نه شي او د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان خلک هېڅ زور ته نه وي تسلیم شوي زه په اخره کې په طالبانو باندې دا غږ کوم د یو افغان په توګه تاسې دا جرات ستایم چې له امریکایانو سره مو سوله وکړه کور مو ودان ولې دا جرات هم وکړي د افغانانو سره سوله وکړي مذاکرات وکړي خبرې وکړي او دا مسلمان وژنه او وژنه ختم کړي
لیکن دا پوښتنه هم که بیرته وکړم حکمت صاحب که فرضاً طالب دا کار نه کوي تاسو خو ویل چې جګړې به دوام وکړي خلک باید څه وکړي ولس باید څه وکړي
په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنگ اصلي قرباني د افغانستان خلک دي د جنگ اصلي قرباني د افغانستان خاوره ده او د افغانستان خلک نور له دې جنگ تنگ راغلي تاسو ګورئ په دا ولایتونو کې په دا سیمو کې د جرګو کې من باندې خوځښتونه شروع شوي دي او هغه محدودیت چې پخوا وسلوالو درلودې اوس نه لري زه باوري یم چې د افغانستان خلک به بالاخره کوټه ته ناستي او هر څوک چې ظلم کوي هر څوک چې بغي کوي هر څوک چې تجاوز کوي د هغوی په خلاف به ودرېږي او بیا به نه په کور دننه د هغوی ځای یو نه د کوره بهر نو دا که هر څوک دي زه دا یوازې یو طرف ته نه وایم هر څوک چې په جنګ اصرار کوي هر څوک چې د جنګ په دوام غواړي دا غوی برخلیک به ډېر بد وي دا غوی تاریخ به ډېر تور وي او هغه به د افغانستان د خلکو په وړاندې د خدای په وړاندې د دنیا په وړاندې محکوم وي دا که په کور دننه دي که دا له کوره بهر دي یعنې زه یو طرف په دې خبره کې ټارګټوم نه موږ ټول باید انعطاف وکړو موږ ټول باید دا ومنو چې موږ افغانان یو موږ ټول باید دا ومنو چې موږ د دې جغرافیا ګډ اوسېدونکي یو موږ ټول دا باید ومنو چې موږ مسلمانان یو انسانان یو که موږ دا شی ونه منو زه خیم ته د دې تخیل زبدې هغه تور د داسین دی هغه شمال د داسین دی هغه پښتون دی هغه تاجک دی هغه دا تباهي ده بربادي ده او هر څه چې خبره ته لمن وځي هغه لمړی په دې ور کې سوځي نو بنا دا د ټول افغانان تاریخي مسولیت ده چې د جنگ په خلاف غږ پورته کړي د جنگ په خلاف ودرېږي که هغه کورنیان دي که هغه بهرنیان دي دا ټول لوامل دي لامرونه د جنگ دي د دې د خطرونو په برخه کې افغانان بسیج شي او یو ملي قیام وکړي یو ملي غږ پورته کړي چې موږ جنگ نه غواړو او هر څه چې جنگ ته پلمې جوړوي د جنگ دوام غواړي هغه د افغانانو دښمنان دي هغه زموږ د تاریخ دښمن دي هغه د خاورې دښمن دي
مننه پاینده محمد حکمت د افغانستان د مصالحه د عالی شورا د علماو د شورا د همشغی رئیس او د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ لمرستیال حکمت اعظمی څخه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه را سره واخسته. لاغو اوریدونکو بخښنه غواړم چې خبرونه ته زنګ وه او ژغ مو سم سره نه اوریده. نن د ټلیفونونو په لاینونو کې څه ستونزې وي نو لاغوی بخښنه غواړم. د ځینو اوریدونکو ټلیفونونه چورخ شول، لاغوی هم هغوی ته کور ودانی وایم. زه احمد چبر له تاسو اجازه غواړم او په تخنیکی برخه کې تای روشان هم له تاسو څخه اجازه غواړي. تر بلې خبرونه مو پخره سپارم.
چه دهستم شور ما شوری ما شر وسن، چه دهستم شور ما شوری ما شر وسن، پکاغ کاتے کوردم اٹمروسو، پکاغ کاتے کوردم اٹمروسو، چه دهستم شور ما شوری ما شر وسن، چه دهستم شور ما شوری ما شر وسن. چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے، چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے، تہا سنم پیات میں جگارو سو، تہا سنم پیات میں جگارو سو، چه دهستم شور ما شوری ما شر وسن، چه دهستم شور ما شوری ما شر وسن، پکا رکتا یہ کوردا مج مارو سو، چه دهستم شور ما شوری ما شر وسن. زلف پشتے خال پغیر کے واخیس، چت زلف پشتے خال پغیر کے واخیس، دپلک پشبستان کے کمروں سو، دپلک پشبستان کے کمروں سو، دهستم شور ما شوری ما شر وسن، چه دهستم شور ما شوری ما شر وسن، پکاز کاتے کوردا مج مارو سو، چه دهستم شور ما شوری ما شر پٹان تب سمے تٹو لکڑا پٹان، دس کلا ہو چمے کوردا آزارو سو، دس کلا ہو چمے کوردا آزارو سو، چه دهستم شور ما شوری ما شر وسن، پکاز کاتے کوردا مج مارو سو، چه دهستم شور ما شوری ما شر وسن.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
اسمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل